دا مشال رادیو دا وخت په خبر کې دا سحر نه پجی دی دا مشال رادیو دا ناسا ته خبرون په پیل کې ز ګل ایاز او روهیل زدنان درته هر کله وای نن دا اتوار ورځ د 2000 میلادي کال د دسمبر میاشتې 10 نیټه ده د خبرونه سلام پښتون خواته ځانګړي د پخ خبرونه کې به د سیمي بیلابیل راپورونه ځانګړي راپورونه او یو درې سندرې هم دراوړو خو لومړی به د سیمي او د نړۍ تازه خبرونه د خبرونو سره ټکی پښتون اشغورن ز غورزنګ نن په بنو کې د علي وزیر د گرفتاری خلاف جلسه کوي په پاکستان کې د کورونا وایرس لوجي نور اتیا کسان بشوي او امریکا پلان لري چې په روسیا کې اخري دوه کنسولګری وتړي د خبرونو تفصیل نن پښتون اشغورن غورزنګ د بنو په جاني خيلو کې د مخکخ او پارلماني غړي علي وزیر د گرفتاری پر ضد احتجاجي لاریون کوي علي وزیر د دسمبر په 14 لاغي رسوني بل شو چې نوموړي د پیښور د آرمي پبلک سکول د بل شو ماشومانو د شپږم تین په غونډه کې ګډون او وینا کړې و د پیښور پولیس ویلو چې علي وزیر یې د سند سوبي د پولیسو په غوښتنه نیولې او حواله کړې دي پولیسو پر علي وزیر او ملګرو یې د دسمبر پر 14 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورن غورزنګ د جلسې پر مهال د ریاست پر ضد وینا کول او تور پورې کړی دی خو پښتون ژغورن غورزنګ دا تور ردوي علي وزیر د دسمبر 13 لپاره خبره کراچۍ ته وړل شوی وو او د دسمبر پر 19 په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شو د علي وزیر ترڅنګ د پښتون ژغورن غورزنګ نور غړي او مشران هم یاد عدالت ته وړاندې کړل شول عدالت ټول کسان د دسمبر 10 په ریمانډ پولیسو ته حواله کړل د بلوچستان صوبایي حکومت پر اپوزیشن ګوندونو غږ کړی چې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره ټاکل شوی جلسې وځنډوي د صوبایي حکومت وایي لیاقت شیوانی بیګا مشال رتی وویل چې اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر 25 کوټه جلسې وروسته په صوبه کې د کرونا وایرس کیسونو کې درې چنده زیاتوالی راغلی دی نو موړي له اپوزیشن ګوندونو خاص وکړ چې تر درې میاشتو پورې جلسې وځنډوي خو په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو د حکومت د خبره ردوي او وایي حکومت له ولس طاقت څخه ویریږي دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت د حکومت ضد په ټول هیواد کې د جلسو او لاریونو نوې شیډول ورکړی او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي خو عمران خان وایي د اپوزیشن په وینا استعفا نه ورکوي او د پی ډی ایم د خپلو مشرانو درغلیو لپاره راغونډ شوی دی په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې له کووډ 19 ناروغۍ اتیا نور کسان بشوي چې وسره د مړو شمېره 9300 ته رسیدلې ده د کرونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهار د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 4,05,278 ته رسیدلې ده په ملک کې په تیر یوه ورځ کې 2,615 کسان په کرونا وایرس اخته شوي خو له دې ناروغۍ درې نیم لکونه زیات کسان رغیدلی هم دي بلخوا د پیښور ضلع انتظامیه د ښار په 15 سیمو کې نیم ټول بند یا سمارټ لاک ډاون لګولې همداراز په پنجاب صوبه کې هم د کرونا وایرس مخنیوي لپاره د دسمبر 19 باندې په شپږو ښارونو کې نیم ټول بند لګول شوی چې د رواني میاشتې اخیرې پورې به نافذ وي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې له مذاکراتي پلاوي سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د سولې لومړی پړاو پرمختګونه دي له خلکو سره شریک کړي د قطر له پلازمېنې دوها راستون شوي د افغان دولت د سولې مرکزي پلاوي په کابل کې د سلا مشورو لړۍ پیل کړې ده دغه پلاوي پر ولسمشر غنی سره وکتل او د سولې د لومړی پړاو خبرو په اړه معلومات ورکړل د تیرې اونۍ په لومړۍ کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مرکزي پلاوي یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا به وسپارلې دواړه پلاوي پریکړه کړې چې په ایجنډا د غور لپاره به خپل مشرانو سره سلا مشورې کوي او د جنوري په 15 به بیرته مذاکرات پیلوي تاسو مشال اړین خبرونه اوري امریکا پلان لري چې په روسیا کې خپل اخري دوه کنسولګری وتړي او په ماسکو کې یوازې یو سفارت پرېږدي ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي د امریکا د بارونو چارو وزارت د دسمبر 15 تایید کړي چې دوی به دوه کنسولګری وتړي د امریکا د بارونو چارو وزارت وایي د آزاد اروپا آزاد رادیو ته په لګیلي بیان کې ویل چې د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو د ماسکو لپاره سفیر جان سولوون په مشورې سره پریکړه وکړه چې په روسیا کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریت خوندي او روان هڅو برخو په توګه دواړه کنسولګری وتړي او وروسته خبر د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن پرون په لندن او د انګلند په نورو برخو کې رسول هغه بندیزونه نور سخت کړ چې د کرونا وایرس خپرېدل د اندېښنې وړ کچې ته رسیدلی. جانسن او د برتانی ساینس پوهان ویل چې د نوي کرونا وایرس فشار د اصلي په پرتله تر 80% ډیر خپرېږي، خو د وبایي ناروغۍ پوهان وایي داسې کوم شواهد شتون نه لري چې دا خورا وژونکې دي او یا د ډېرې سختې ناروغۍ لامل کیږي. دا د مشال اړوند خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
مشال اړیدو تاسو غوږې سلام پښتونخوا خبرونه ده. ساسو کوربا ګل اعظم کده مدرونکو په روانه غړي کې تاسو لپاره بیلابیل موضوعات باندې رپورټونه راوړي دي. ځانګړي رپورټونه هم د خبرونه په اخر کې تاسو اوریدئ شئ. یو څو سندرې هم د دې پروګرام برخه دي. لومړی تاسو خبر کوم چې نن پښتون اژغورن غورځنګ د بنو په جانخیلو کې یو جلسه کوي، احتجاجي لاریون کوي د امن کانفرنس په نامه. د دې تازه حال به کوشش کوو چې خپل نمائندگان نو واخلو، خو تر اوسه پورې بریالي نشو. یې څنګه په دې اړه راسره تازه تفصیلات راځي تاسو سره شریکو. دا لاریون دا غیر ستوکیږي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او پارلماني غړي علي وزیر پرون کراچۍ ته د ترهګر ضد عدالت ته وړاندې شو. د علي وزیر ترڅنګ د پښتون ژغورن غورزنګ نور غړي او مشران هم دغه عدالت ته وړاندې شول. پولیسو پرون عدالت ترخواست وکړ چې علي وزیر او د پی ټی ایم د نور غړي دي د جنوري تر 18 نیټې پورې د هغوی ته په ریمانډ وروسپاري، خو عدالت د هغوی د غوښتنو ونه منله او دا ټول کسان یې د دسمبر 18 پورې په ریمانډ پولیسو ته حواله کړل. عدالت په وړاندې کړل شو کسانو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین، شیر علي حسن او بسم الله هم شامل بو. دا کسان د دسمبر پر 13 لاغي رستو نیول شوی چې علي وزیر د نیول کېدو پر ضد یې په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. علي وزیر د دسمبر پر 14 لاغي رستو نیول شو چې نوموړي د پیښور د ارمی پبلک سکول د وړل شو ماشومانو د شپږم ترین په غونډه کې وینا کړې وه. په خبر پولیسو دا دریز درلو چې علي وزیر د سند پولیس د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې دي. پولیسو پر علي وزیر او ملګرو یې د دسمبر پر 14 نیټه په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسې پر مهال د ریاست پر ضد د وینا کولو تور پورې کړی دی، خو پښتون ژغورن غورزنګ دا تور ردوي. پرون عدالت کې څه وشو تفصیل له کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال نیاز علي خان راکبي.
علي وزیر او د هغه سره د پښتون ژغورنې غورزنګ نور غړي او مشران نن د دسمبر په 19 په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړی شو. پولیسو نن عدالت ته درخواست وکړو چې علي وزیر او د پی ټی ایم نور غړي دي د جنوري تر 20 نیټې پورې هغوی ته پریمان ورور سپارل شي، خو عدالت د هغوی دا غوښتنه ونه منله او دا ټول کسانی د دسمبر تر 20 پریمان پولیسو ته حواله کړل. عدالت ته په وړاندې کړلي شوي کسانو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین، شیر علي حسن او بسم الله هم شامل وو. دا کسان د دسمبر په 13 د هغې وروستو نیولې شوي وو چې د علي وزیر د نیولې کېدو په ضد په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. علي وزیر د دسمبر په 14 د پیښور پولیسو نیولې وو او ویلي وو سند صوبې د پولیسو په غوښتنه یې هغه نیولې دی. پولیسو په علي وزیر او ملګرو یې د دسمبر په 16 نیټه په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسې په مهال د ریاست ضد او د وینا کولو تور پورې کړی دی، خو پښتون ژغورنې غورزنګ دا تور ردوي او وایي چې په پر امنه او قانوني لاري د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورنې غورزنګ د دسمبر په 16 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې په زرګونو خلک پکې شریک وو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د غورزنګ په پلویانو غږ کړی وو چې د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د دسمبر په 13 احتجاج وکړي او بیا د پاکستان په بیالابیالو ښارونو کې د علي وزیر د نیولو په ضد احتجاجي مظاهرې شوې وې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په خوست کې زرګونو کسانو د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو خلاف لاریون وکړ او د نوموړي د خلاصون غوښتنه وکړه. لاریون ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم د ټلیفون له لارې خبرې وکړې او ویل له 2.5 کلونو راهیسې په پاکستان کې هغه کسان نیول کېږي چې لر او بر وطن کې سوله غواړي. تفصیل د نجیب الله الخیل په دې رپورت کې ورو
دی ولسی لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون له لارې په وینا کې وویل په وروستیو دوه نیمو کلونو کې نه یوازې علي وزیر بلکې په پرله پسې توګه هغه کسان نیول کېږي چې لارو بر وطن کې سوله غواړي.
دا یو جنگ دی، دا د یو جنگ مسوځي، دوی ته د یو جنگ نه اور ورلګېدلی دی، نو د دغې مړول هم په یو ځای کېږي. د دوی سره راټولول د دوی په دښمن بد لګي. عام هر څوک چې د پښتنو په اتفاق خفه کېږي
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپلو خبرو کې پر نړیوالو هم غږ وکړ چې په دې خاوره کې د جګړې د بندېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره مرسته وکړي. یو تن لاریونوال مدني فعال فریدالله قربان وویل
وروستیو ولسونو غوښتنه وکړه تر څو علي وزیر زر تر زره راخوشې شي. په عین وخت کې د لاریون ګډونوالو د پي ټي ایم ملاتړ وکړ او په هیواد کې چې دلته کومې بدبختۍ روان دي، جنگ روان دی، مثلا په وروستیو کې د غزنی خو نړۍ پیښه دغه وغندل شوه او غوښتنه وشوه چې نور د دلته جنگ بس شي او د تلپاتې سولې هیله وشوه.
خوستی ځوان قادر شاه انصاری لاریون ته په خپلو خبرو کې ویل
نن لارو بر ټول ولس منظور پښتون ده، علي وزیر ده، محسن دوار ده، ته به اوس پښتنو ته حقوق ورکوي.
د وزیرستاني کډوالو یو تن مشر جمشید مسید بیا په خپلو خبرو کې د لاریونوالو ګډون وستایا، خو وی ویل چې دا ډول مهمو مسایلو لپاره باید د خلکو ګډون او حضور نور هم پراخ شي.
نن زه دا په دې خلکو فخر کوم، خو بیا ها دا کام دی په چار دی چې هر یو سړی د کور نه یو کس روانځي، ویل چې هر سړی ځورېدلی دی، مشرم بیرا شوی دو، تر سره هم کونډه شوی دو، ماشومان هم یتیمون شوی دی.
د علي وزیر د نیول کېدو په باب د سند پولیسو ویلي چې په نوموړي د ډسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې شوی دی، خو غورځنګ بیا دا تور ردوي او وایي د سوله ییزو او قانوني لارو په واسطه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړی
پر یو بجا،
هارون باچا هنری غړی
پر دونیمو بجو،
سروے
پر درینیمو بجو،
د مشال پنوم
پر څلورو بجو،
د مشال مرکا
پر څلورنیمو بجو.
په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم د حکومت پر ضد احتجاجي جلسو پلان جوړ کړی دی. پی ڈی ایم غړي وای د حکومت ضد احتجاج به جاری ساتي، خو صوبایي حکومت د اپوزیشن پر رویه خفګان خولې او وای د اپوزیشن جلسو سره به په صوبه کې د کورونا وایرس کیسونه نور هم زیات شي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د پی ڈی ایم د پریکړې سره سم به لومړۍ جلسه د جنوري د میاشت په دویمه نیټه په خوزدار کې کیږي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګون صوبایي صدر عثمان کاکړ و مشال ریډو ته وویل چې د دې احتجاجي جلسو مخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری نیول دی.
په 2 جنوري باندې به په خوزدار کې د خوزدار ډیویژن هډ کوارټر دی، په 10 جنوري به په نصیر آباد کې د ریټول ډیویژن حالت، په 14 تاریخ به په لورلای کې تاریخ په چمن کې نه په گوادر کې بیا لږ د مرکزی مشرانو سره مشوره کول هغوی زه به ډیر ټاخو، او په کوچه کې به په ټول آخر کې کو د نام مارچ دا ټول ریلیانی د جسټس و دی دا د لانګ مارچ د تیاری د پاره دی.
په بلوچستان کې د پی ڈی ایم للوري د جلسو پر اعلان باندې صوبایي حکومت سخته خواشنی څرګنده کړې ده او ویلې دي چې د دې عمل څخه به په صوبه کې د کورونا کیسونه نور هم زیات شي. په دې اړه د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاوانی و مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 15مه نیټه په کوټه کې چې کومه جلسه شوې وه دا هغه وروسته په صوبه کې د کرونا کیسونه درې چنده زیات شوي وو.
خصوصا چې کومزبر اپوزیشن پولیټیکل پارټیز دی دوی یو تاریخ روان دی پی ڈی ایم دا دوی سمو خواست کوو چې د 2-3 میاشتې دوی صبر وکړي دا کرونا دی ختم سي، ویکسین دی راسي یا کیسز دی کم سي، هغه بعد جلسې یو کې اوس په بلوچستان کې فلور لای کې په خوزدار کې جلسې اناوسه وې دي. نو دې صدا دی چې کرونا زیات شي.
خدای زب اختلاف گوندونه د صوبای حکومت دا اداوی ناسمی گنی او وای چې حکومت اوس د اولس د طاقت څخه وېرېدلی دی چې له امله دوی د کرونا د خپرېدو پروپاګنډا پیل کړې ده. په دې اړه د قومي اسمبلی غړي او د جمعیت العلماء اسلام بلوچستان صدر مولانا عبدالواسی زیاته کړه دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د دسمبر په 14مه نیټه په لاهور کې و خبریالانو ته ویلي وو که وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1.5 نیټې پورې استعفا ورنه کړه نو دوی به د فروری په 1مه نیټه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان وکړي. خو وزیر اعظم عمران خان او یو شمېر وفاقي وزیرانو په وار وار ویلي دي چې د اپوزیشن ګوندونه خپل ځینې مشران د احتساب له امله د خوندي ساتلو لپاره احتجاجونه کوي او حکومت به کله هم د دوی په دباو کې رانه سي. خو د حزب اختلاف ګوندونو د حکومت د خبره همېش رد کړې او وایي چې د احتساب له لارې حکومت یوازې خپل سیاسي مخالفین په نشه کوي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په خبر پختونخوا کې د موسمیاتو محکمې چارواکي او د ماحولیاتو یا چاپیریال پوهان وایي په راتلونکو اونیو کې به یخنی زیاته وي او په میدانی او غریزو سیمو کې به درجه حرارت له منفي څخه کم وي. ډاکټران وایي په موجوده وبایي حالاتو کې ولس ته ډیر احتیاط پکار دی ځکه چې ډیره یخنی کې د سا سینې او مرۍ ناروغي ډیریږي. تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا پاکستان دا موسمیات محکمې په وینا راتلونکي لس ورځې پس یعنی د دسمبر میاشتې په اخره کې د ملک په زیاتره سیمو کې به موسم ډیر یخیږي او حرارت په میدانی سیمو کې منفی ته د راغورځېدو امکان دی او واوره به هم ډیره زیاته کیږي چې له وجې به دا ځل یخنی ډیره زیاته وي. او د دې د رپورټ تر مخه خوښه سلويخ کاله پس په دومره زیات یخنی د پاکستان په میدانی سیمو راځي. دا چې د دې سبب وجوهات کې دي شي نو په خور په هنتون ماحولیات څنګه کې اسسټنټ پروفیسور ډاکټر اسف خان مشال لیډو ته ویل
د کلایمټ چینج ستې چې موږ په پښتو کې اقلیمی بدلون وایو یا په اردو کې ورته آب هوایي تبدیلی وایي دا دې ته وایي چې په یو علاقې کې لانګ ټرم ټرندز د موسم څه دي. نو اوس که تاسو وګورئ په ټول دنیا کې رو رو درجه حرارت چې کوم دی هغه زیاتیږي لګیا دی او ګلوبل وارمنګ ستې چې موږ عالمی گرمایش وایو هغه رو رو زیاتیږي لګیا دی او دې وجې موږ چې کوم کلایمټ چینج دی یعنی اقلیمی بدلون دی هغه روان دی. نو یو طرف ته خو هر کال درجه حرارت چې کوم دی هغه رو رو زیاتیږي خو بل طرف ته کله کله داسې هم شي چې دی نیچرل ویریبلټی دی وجې ستې چې موږ قدرتی تفریق وایو هغه دی وجې یخنی کله زیات راشي. نو دا یو قدرتی عمل دی خو د سره سره قدرتی طور منی کال په کال سنه سفر کړتلی شي او د جمی موسم کې یخنی زیاتې دی شي. خدا دا چې اسمان باران سمره وریږي یا خاص کری موږ چې کوم شمالي علاقې دي الته واوره سمره وریږي او دا چې کوم یخ هواګانې وي دا یو خاص سمت نه راځي پاکستان ته نو هغه سره چې کوم دی نو دا په جمی کې درجه حرارت کمې دی شي. نو اې دې چې کوم مین وجه ده هغه دا نیچرل ویریبلټی ده ستې چې موږ قدرتی تفریق ویو په موسم کې.
طبی ماهرینو په ولې ځغ وکړو چې باید احتیاط وکړي ځکه وړاندې نه د کرونا وبا د ناروغ لوجې روغتونونو کې ځای نشته دی او د عملی او د سہولیتو وړاندې نه کمی دی. دی وای چې دا سیاخ موسمونو کې د ډیرو مرخلک او خاص کر ماشومان د سا د نمونیا او دغه شان د یو شمیر ناروغو سره مخ کیدی شي نو باید ځان ګرم وساتي. پیښور لیډی ریډینګ روغتون کې ډاکټر اسفندیار بیٹنی په دې حق لا مشال لیډو ته وای
په هغه کې موسم یې خېګی لګی د مصر اوسم په هاسپټلز کې داسې کنډیشن دا چې آیسولیشن بیډز او وارډز سمره موږ جوړ کړو هغه اور برډن دی بیډز تقریبا اکوپایډ شوې دي. نو هغه لپاره او هاسپټل خو کوشش کوي لګیا دا چې موږ نور بیډز هغه کو راوړو او دې هغه کې کووډ مریضانو د لپاره مختص کوم خوغه پر وسایلم پکاري.
دا موسمیاتو محکمه دا تازه رپورت تر مخه دا دسمبر 10 پګ 20 منټه نه با دا سایبیری یخ هواګانی هندستان او پاکستان تر داخليږي چې له وجې به درجه حرارت تر منفی راکوزي دي شي او دغه شان په غرید سیمو کې هم د زیات وور وردو امکان سرګن کړي دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
له 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی او زرته یو سندره دراورو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. د افغانستان ولسمشر د سولې له مذاکراتي پلاوي سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د سولې لومړی پړاو پرمختګونه دي له خلکو سره شریک شي. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال مشال اړتیا ویل خاغلی غنی ویلي چې پلاوي دي د سولې په خبرو کې د خلکو سلا مشورې ته بشپړ غوږ ونیسي. په ورته وخت کې د ملي مصالحي عالي شورا وایي ټاکل شوی چې د دولت مرکزي پلاوي به د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره وګوري، د دوی مشورې به په پام کې ونیسي. نور حال د رحمت الله افغان په دې رپورت کې اورو.
د قطر له پلازمېنې دوحې راستون سوی د افغان دولت د سولې مرکزي پلاوي په کابل کې د سلام مشورو لړۍ پیل کړې ده. د غپلاوی د شنبه پر ورځ له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل او د سولې د لومړی پړاو خبرو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال بیان د وخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
جمهور رئیس د سولې په پروسه کې د خلکو د ټولو اقشارو د نظریاتو شاملول لازم وګڼل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی ته لارښوونه وکړه چې د دویم پړاو مذاکراتو له پیلېدو وړاندې د افغانستان د خلکو له مختلفو اقشارو سره سلام مشورې وکړي تر څو په مذاکراتو کې په سمه توګه د هغوی استازیتوب وسي.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د افغانستان دولت د سولې مرکزي پلاوی د تېرې چهارشنبې په ورځ د دغه شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم کتلی دي. د دغه شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل د سلام مشورو په لړ کې ټاکل شوی چې پلاوی د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره هم وګوري.
په راتلونکو څو ورځو کې چې حیات په کابل کې اوسېږي دوی به د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وګوري، ټول افغانستان د سولې له پروسې څخه حمایت وکړي او په دې پروسه کې عملا حس کړي چې دوی هم حضور لري او معلومات وخت په شریکېږي او د افغانستان د ټولنې د مختلفو اقشارو سلام مشورې به حیات سره کومک وکړي چې په دوحه کې یا دویم دور مذاکراتو کې دوی ښه لاس برای ولري.
د تیرې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مرکزي پلاوو یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې. دواړو پلاوو پریکړه کړې چې په ایجنډا د غور لپاره به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي مرستیال د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو طالب پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی. د طالبانو د اعلامیې له مخې تر اوسه دغه طالب پلاوی د هغې هېواد له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د کرونا وایرس وبا په 2020 کال کې د نړۍ اقتصادونه له سختو حالاتو سره مخ کړل. دغه کال ډېرې تجارتونه بند شول او په میلیونو خلک متاثر شول. په عین حال کې حکومتونه هڅه کوي چې خرچي کم کړي او ولس ته سهولتونه ورکړي، خو پوښتنه دا ده چې آیا 2021 کال کې به د اقتصادونو بیا رغونه ممکنه وي او که څنګه؟ آیا د اقتصادونو ښه کېدل به د کرونا وایرس واکسینو په دستیابۍ منحصر وي که نه؟ د مشال راډیو د خبر مرکزی څنګه دا پوښتنې په دې رپورت کې سیړلې چې ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
د کرونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کرونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر ډسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړه کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو، وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې ده چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا 12 کرب ډالرو نه زیات جوړیږي، خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راوستل شوي نه دي. د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم او ای سی ڈی په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار تر 3.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په سیډنه کې خبرداري ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 130 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. د 2020 کال په آخري 100 میاشتو کې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپه ریکارډ شوې ده. پوښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصره وي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي آزموینه ښودلې ده 90% زیات مؤثر دي.
په بازار کې د دغو واکسینو زر دستیابه امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه خی په لږه موده کې واپس ته عادي حالات په لور روان شي. خو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا خی ډیر وخت ونیسي. د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو واکسینو 50 میلیون خوراکونه جوړولی شي چې ورسره به 25 میلیون خلکو ته هغه واکسینو رسیږي. بیا په 2021 کې به د واکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراک وي. هکو کتل شي نو دا د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډیر کم دي. د سرمایه کاری د یو غټ بینک یو بی ایس مشر ایکسل ویبر سی این بی سی امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د واکسینو موجودګۍ باوجود اقتصادونه په رغېدو کې به ډېر وخت لګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی کانفرنس یو این سی ٹی اے ڈی د نومبر 19 په رپورٹ کې خبرداري ورکړي چې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسیدلې خای ممکن نه وي چې په پوره ډول یې مداوا وشي. په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فائنانس یوې اقتصاد پوهې الینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 4.9% وده وکړه، خو کارپوهانو د 15.2% ودې تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بند شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدای شي په اقتصادي وده کې تر ډېره کومک شوې وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکوونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکوونکي اوس په اونۍ کې ډېر ورځې له کوره کار کوي، بلخوا د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو صفایي کوونکو خرڅلاو کارونه کول د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2020 په لومړیو 9 میاشتو کې کاري ساعتونه تر 1.9% راکم شو، یعنی دا د 3.2 میلیون نه ساعته کارونو برابر دي. په 2021 کې د خواریکښو حالات په پدې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. ترې بکووا په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
قدر مندونکو تاسو ته مشال اډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی لاجمن سره سم وزرته یو بل سندره د خبرو بیا ساسي په خدمت کې حاضرېږم.
درڅ ختلم درته می وانا قتل وا مې بخا درڅ ختلم در تمی وانا قتل وام بقا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وام بقا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وام بقا مادر توانا وگلوام بخار بے وسا تدبیر چھارے سپیا وار تقدیر د قسمت ستورو مختوا نمسلوا میں بخا ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے جڑاند توری جڑاند توری جڑاند توری
د امریکا فوربز مجلې د 2000 کال د نړۍ د سلو ځواکمنو طاقتورو ښځو یو لیست خپور کړی چې پکې په سیاست، اقتصاد، صحت، ټکنالوژي، د خیر ښېګړې، د فلم او موسیقي سره تړلې ښځې شاملې دي. دغه ښځو په روان کال کې په خپلو شوبو او کار کې د خولي چې څنګه په خپل ولس او نړۍ کې خفګان، تکلیف، درد، بشری او قدرتی ناورینو او نور مشکلاتو کې خلق وژغوري او د دوی مرسته وکړي. په دغو کې زیاتره هغه نړیوالې مشرانې هم شامل دي چې سخت کال یې د کرونا وایرس په وبایي صورتحال کې د خپلو ولسونو صحت ته زیات پاملرنه کړې ده. په دغه لیست کې د پاکستان او افغانستان څوک نشته. نور تفصیل
د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په لومړي نمبر د جرمني چانسلره انګلا مرکل ده. انګلا مرکل په روان کال کې د کورونا وبا مخنیوي ته خاص پام ورکړی او حتی په خپل یوه وینا کې ولس ته سوال کوي چې په کریسمس کې د خپلو مشرانو لپاره خصوصي احتیاط وکړي. مرکل هغه وخت په نړۍ کې زیاته خوښي ترلاسه کړه چې کله یې د شام کډوالو ته د خپل هیواد دروازې پرانیستلې او د خلکو لپاره په سخت وخت کې د همدردۍ ډکه غاړه ورکړه. په اروپا کې د 2000 کال د اکتوبر په میاشت کې په یو سروې کې 15% خلکو د نورو اروپایي هیوادونو د مشرانو په پرتلا په مرکل باور څرګند کړی او ځینو پکې له هغې وروسته په روان وخت کې د بل مشر په انتخابېدو اندېښنه هم ښودلې ده. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دوهم نمبر کریسټین لیګارد ده. کریسټین دا وخت اروپایي مرکزي بانک مشره ده. روان کال د کورونا وایرس له وجې د اروپایي هیوادونو اقتصادي وضعیت هغې د کار لپاره یو چیلنج وو. کریسټین ویلی چې د 2020 کال لومړی شپږ میاشتې به هم له اروپا لپاره یو سخت وخت وي چې هیوادونه پکې خپل اقتصاد ښه وساتي. د 2011 کال نه د 2019 کال تر نیمایي پورې کریسټین لیګارد د پیسو د نړیوال صندوق مشره پاتې شوې ده. هغه په نړۍ کې لومړی ښځه ده چې د دغه ادارې مشري کړې. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دریم نمبر د امریکا منتخبه ولسمشره کاملا هیرس ده. کاملا هیرس په لومړی خزینه، لومړنی تورپوستی او لومړنی ایجایل اصل وی چې د امریکا مرستیاله ولسمشره کیږي. په 2014 کال کې هغه لومړنی هندی نژاد امریکایي ښځه وه چې د امریکا سینیټر شوه. هغه د کالیفورنیا سره تعلق لري او په اوکلند کې زیږیدلې ده. مور یې د هند او پلار یې د جمیکا وو. د خپل کاري ژوندانه په لومړنیو کې یو مهال په سان فرانسیسکو کې د یوې ښاري ناحیې سارنواله او بیا د کالیفورنیا لویه سارنواله وه چې وروستو د سینیټری په توګه غوره شوه. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په څلورم نمبر د اروپایي کمیشن مشره اورسولا وان دیر لین ده. هغه داسې لومړنۍ ښځه ده چې پر دغه ځای تیر کال ټاکل شوې. د هغې په مهمو کارونو کې قانون سازي او هغه پالیسي جوړول دي چې د 200 میلیونو څخه زیاتو اروپایي وګړو پر ژوند یې اغېز دی. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو یا طاقتور ښځو په لیست کې په پنځم نمبر د بیل اینډ
میلنډا ګیټس فاونډیشن شریک مشره میلنډا ګیټس تا ګیټس کورنۍ د خیر خګړې په کارونو کې سږ کال هم خپل پوزیشن پر ځای ساتلې. ګیټس فاونډیشن په 2000 کال کې جوړ شوی او دا وخت نړۍ تر ټولو لوی خیریه اداره ده چې د سلوختو اربو ډالرو پورې داسې فنډونه لري چې ګټه یې په نړۍ کې د ولسونو پر خیر خګړې لګول کیږي. میربن ګیټس په خپل کار کې صحت، د نجونو تعلیم او له دې سره سره د ښځو هغو مسلو ته زیات پام کړی چې له وجې د ښځو صحت، کار او روزمره ژوند متاثر کیږي. د نیوزیلند وزیر اعظم جیسنډا آرډرن د فوربس په لیست کې 23 ځواکمنه ښځه ده چې نه یوازې د یو هیواد مشري کوي بلکې ځینې داسې مثالونه هم جوړ کړ چې وړاندې نه و لیدل شوي، لکه د یو هیواد مشرې سره سره د مور جوړېدو عمل نه تیره شوه، د ماشوم له پیدایش وروسته شپږ ګونۍ په رخصت په خاوند یې د ماشوم د خیال ساتلو لپاره په کور شو او دا خپل کار ته راوګرځېده. هغه نه یوازې د نړۍ بلکې د نیوزیلند په 1500 کالو تاریخ کې لومړی ځوان ښځه وزیر اعظم ده. د هغې عمر 38 کال دی. روان کال په خپل هیواد کې د کورونا وبا په مخنیوي کې هغه په ټوله نړۍ کې وستایل شو او دا د هغې د پالیسیو نتیجه وه چې په نیوزیلند کې دغه وایرس تر ډېر حده کنټرول شوی دی. له ایجیایي هیوادونو څخه د فوربس د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په سیاست او پالیسي جوړونکو کې شیخ حسینه واجد په 9 نمبر ده. هغه د بنگلادیش تر ټولو د زیات وخت لپاره په واک کې پاتې شوې وزیر اعظم ده او دا وخت دغه هیواد په 3 بار منتخب شوې وزیر اعظم ده. نوموړی په خپل وخت کې د هیواد امنیت، د ولس صحت او تعلیم ته زیات پام کړی. د فوربس مجلې د 100 ځواکمنو ښځو په لیست کې د افغانستان او پاکستان نه ښځې نشته، خو د هند روشنی نادر ملهوترا چې د ایچ سی ایل کمپنۍ مشره ده او د ټکنالوژۍ په برخه کې د خپل کار له وجې په دغه لیست کې په 55 نمبر او هم د هند خزانې وزیره نرملا سیتارامن په دغه لیست کې په 140 نمبر ده. کیرن معظمدار شاه چې د هند تر ټولو شتمنه ښځه ده، هغه د دوایانو د ځینو کمپنیو مشره ده. له دې سره سره هغه په ایشیا کې د انسولین دوایې تر ټولو لوی کارخانه لري او د کینسر د ناروغانو یو روغتون هم لري. په دغه لیست کې په 18 نمبر ده. له شوبز، هنر او موسیقۍ له نړۍ څخه په دغه لیست کې د امریکا اوپرا وینفری په 6، امریکایي سندرغاړي ریانا په 9، سندرغاړي بیونسه په 2، او ټیلر سویفت په 2 نمبر د نړۍ د ځواکمنو ښځو په لیست کې شامل دي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
مشال لري ته داسې غوږی. په شمالي وزیرستان کې لتیرو شاوخوا 2 راهیسي لسګونه هدفي حملې شوې چې د ولسي وګړو او ځايي مشرانو تر څنګ د سرکاري کارکونکو او امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا اړولې. د سیمې فعالان او اوسیدونکي پوښتنه کوي چې د 2016 کال تر پراخو فوزي عملیاتو وروسته ولې هدفي بریدونه کیږي. دوی هم دا راز وایي په ځله کې وسلوالې ډلې بیا منظمې شوې دي. پولیس او امنیتي چارواکي وایي د هدفي حملو مخنیوي هڅې کوي. پامیر ساحل په شمالي بلوچستان کې د هدفي حملو نوعیت، وجوهات او په وړاندې د حکومتي اقداماتو پر موضوع تفصیلی رپورٹ جوړ کړی دی.
د شمالي وزیرستان د میرالی د حسوخیلو پل او ورسره نږدې ځای د مازیګری د بندارونو لپاره نوم لري. په 2018 زیږیز کال کې چې د پاکستان پوځ تر شاوخوا 2 وروسته په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو بریا او پای اعلان کړل، نو لکونه بې کوره وزیرستانیان هم په پړاوونو کې خپلو کلیو او کورونو ته ستانه شول. په دې ډول یو ځل بیا تر څه د پاسه 1 وروسته د میرالی او نورو سیمو اوسیدونکو د هسوخیلو پر پله بندارونه او میلې پیل کړې چې تر نیمې شپې به روانې وي. د سیلګرۍ هغه ځای له 2006 زیږیز کال څخه د 2018 تر پای پورې خالي پروت و او پکې پر امنیتي سرتیرو او د هغوی پر کاروانونو حملې هم شوې وې. له پله سره نږدې امنیتي سرتیرو هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي ول. خو د 2013 زیږیز کال له پای راهیسې یو ځل بیا د هسوخیلو د پله په ځای کې تر مازیګر وروسته خاموشي وي او ځوانان نه ورځي. لامل یې هغه ویره ده چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي حملو له وجې خپره شوې. د مشال راډیو لشمیر سره سم په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او د 2020 زیږیز کال د نومبر تر 25 څلوېښت هدفي بریدونه شوي چې پکې لسګونه ولسي وګړي، مشران، فعالان، سرکاري کارکوونکي او امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل دي. مشال راډیو په شمالي وزیرستان کې د بریدونو د نوعیت، د هدفي حملو د لاملونو او پر وړاندې د حکومتي اقداماتو د معلومولو په موخه د سیمې له یو شمېر فعالانو، د پښتون ژغورنې غورځنګ لغړو، خبریالانو او چارواکو سره خبرې کړي. د سیمې اوسیدونکي او فعالان تور پورې کوي چې پوځ او پولیس نه یوازې د دې حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي، بلکې په شمالي وزیرستان کې وسلوالې ډلې یو ځل بیا د منظمېدو په حال کې دي. چارواکي د ناکامۍ تور ردوي او وایي وخت نا وخته کیدونکي عملیات او پکې د وسلوالو وژنې ثبوت دی چې انتظامیه د سیمې امنیت ته ژمنه ده. تحریک طالبان پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ځنو په ځانګړي ډول پر پوځیانو د حملو ذمواري منلې، خو د یو لوی شمېر هدفي بریدونو د عاملانو پته نه لګي. رسول داوړ په شمالي وزیرستان کې د پاکستان له شخصي جیو ټلویزیون سره خبريالي کوي. د دې پلټنې ښیي چې په سیمه کې د هدفي حملو لوی اکثریت د ترهګرۍ پیښې دي او جنايي بڼه تقریبا نه لري.
زموږ د علم مطابق خو په وزیرستان کې دومره کرایم نشته څومره چې د پېښور یا د بنو یا د بلې یا تاڼې والا وي. وجه دا ده چې کرایم هلته ډېر مشکل دی. دا ټول د دهشتګردۍ واقعات دي.
د پوځ یو لوړپوړي چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه جوتولو په شرط مشال راډیو ته تایید کړه چې دوی هم زیاتره حملې د ترهګرۍ پیښې ګڼي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډپور وایي په بریدونو کې ځنې د شخصي دښمنیو له وجې شوې دي او زیاتره د ترهګرۍ پیښې دي چې پکې ملکان، فعالان او سرکاري کارکوونکي په نښه شوي.
بعض کیسز انمیټي وال وی اگر ټارګټ کلینګ جوړ سي ته به تاسو یو مثال درکم. له دلیل سره چې لکه د موږ یو د بنو کانسټیبل راغلی او هغه رزمک ته لاړی هلته چې خپل هغه انټرټینمنټ وکړه، انجوایمنټ وکړه فرینډ سره، چې واپس راغلی دی نو میرلی ایریا سي هغه ټارګټ شو. نو هغه خو موږ په سی ڈی ڈی سي ایف آئی آر وکړه. نو کله سی ڈی ڈی هغه وروستو انویسټیګیټ کړه نو پاکستان چې نور ایشوز راوتو چې پرسنل د چا سره ریلیشنز وو او بیا هغه چې کم دي کنه هغه پر شکار سو چې هغه ټارګټ کلینګ نه وا او ټارګټ کلینګ سوي هم د پښه باز داسې خلک چې کم ملکس وغیرہ چې کم دي چې کم ډیر آرمی سره افیلیټیډ چې لوکل لیول باندې چې کم ګروپس دي هغه چې کم دي هغه 100% لا هغه اپریشن نه دي سوي. نو هغه شې هم سوي دی.
خود پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی او فعال عادل دوړ وای شاوخوا ټول هدفي بریدونه وسلوالو کړی دي. دای وای په 2014 زیږیز کال کې د پوځ له عملیاتو څخه ځنی وسلوال د ډیورن لکرخې هغه خواته وخت ول او افغانستان ته تللی ول چې وس شمالي وزیرستان ته ستانه شوی. دا وړ د وسلوالو په فعالیتونو کې پر ریاست هم د ککړتیا تور پوری کوي.
ټارګټ کلینګ چې کوم واقع شوی دی او دا چې یو هم دا ټارګټ کلینګ نه دی شوی چې کوم دی هغه د تاسو سره په ذاتی دښمنی وي او دا چې یو هم واقع تو شي د ذاتی دښمنی ولا خو هغه بیا ټول خلی د ښکارا وي هغه بیا مخالف لوري دی هغه چې کوم دی هغه وایي چې دا مونږ کړی دی. نو دا د دوی کسان راوستې دي هغه چې ګربېدر نه کم کسان سره شوی دی افغانستان ته هغه راوستې دي دا ټول کارونه دوی په هغه باندې کوي او په دې کې کوم دی دا نه دی ضروري چې دا د ټی ټی پی په دې کې چې ټی پی والا دی په دې کې چې کوم نور ګور طالبان دی
هغه وسلوال طالبان چې په افغانستان کې بریدونه کوي اصطلاحا ښه طالبان او چې په پاکستان کې حمله کوي بد طالبان بلل کیږي. خو د پاکستان حکومت او پوځ په تیرو کلونو کې نه یوازې دا اصطلاح رد کړي او ناسمه یې بولي، بلکې زیاتوي چې بې له توپیره یې د وسلوالو ډلو ضد د دوی په وینا بریالي عملیات کړي دي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د سازمان مشر نور اسلام د وړ هم د هدفي وژنو او نورو نامنیو لپاره دولت پړ بولي او ور باندې د ککړتیا تور پوری کوي.
دا څومره گیم کیږي، دا څومره کلوار کیږي، دا ټول کنټرول دا نه مانم چې دا باغیان دي او دا دهشتګردي او دا ګور طالبان دي دا بیر طالبان دي دا اے بی سی ڈی دا زیډ را پیجرا کوم غادي کنه دا ټول یو کی سره.
د پښتون ژغورنې غورځنګ عادل داوړ وایي په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه ځکه زیات شوي چې دولت غواړي چې هغه قبایلي ضلع د افغانستان پر ضد وکاروي.
وزیرستان کې بیا یو ځل چې کومه د دهشتګردي پراموټ کېږي او د وزیرستان خاوره د تل په څېر د نورو هېوادونو خلاف د استعمالولو لپاره چې کومه د دلته لګیا د ګراوند جوړېږي د ټارګټ کلینګ او د نورو چې کوم حساب کتاب شروع دی دا د هغه یو تسلسل دی. دا د وزیرستان د عوامو چې کومه دی
د ځوانانو د سازمان نور اسلام د وړ په وینا د شمالي وزیرستان جغرافیایي موقعیت د افغانستان کنټرولولو لپاره موزون دی. د شمالي وزیرستان د میرامشاه او میرالی په ګډون د ځنو نورو برخو وسیدونکو هم د نوم نه خودو په شرط په خبرو کې شک وخود چې امنیتي او استخباراتي ادارو وسلوالې ډلې خپلو فعالیتونو ته پرېښي دي او پر ضد یې پریکنده اقدام نه کوي. دوی ویل پخوانی وسلوال یو ځل بیا منظم شوي، د تورو شیشو په ګاډو کې ګرځي او په ځانګړي ډول تر ماښام وروسته چې پولیس او امنیتي سرتیري خپلې پوستې پرېږدي نو دا وسلوال خپل فعالیتونه کوي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈپور منی چې ځنې ځایي وسلوال بیا منظم شوی دي.
چې کوم دلته لوکل ګروپس دي هغوی پرزنس نه 100% چوکوم ډینای نشي کولای. چې کوم د مول فینسینګ دی هغه هم تقریبا کزا په غلط نه ما نور خدا سبجیکټ دی آرمی دی او داسې ایریاز دي چې په هغوی سے فینسینګ نه ده کمپلیټ شوی. یو تحصیل چې کوم دی د مول شوال هغه کمپلیټلی بند دی نو هلته د پولیس او د ایڈمنسٹریشن دوی ته اوس پر ایکسس نستا.
خبریال رسول داوړ هم تاییدوي چې خلک پر امنیتي او استخباراتي ادارو یو شمېر تورونه پوره کوي خو ثبوت یې نه وړاندې کوي نو ځکه خپلواک پلټنې په کار دي.
بالکل دغه الزامات خو لږې ځای په ځای په دې لپاره بیا هڅې کول په کار دي. د سرکاري سطح باندې هم او غیر سرکاري سطح باندې هم د پی ټی ایم یا نور خلک چې کوم دي دام دا وایي چې په دې کې ریاست ملوث دی، ریاستي ادارې یا دغه د سره معاونت کوي. دراصل تحقیقات پکار دی دے دا پارا سرکاری سطح باندھے یا پولیس پہ سطح یا دا جرگو پہ سطح
د امنیتی ځواکونو لوړپوړی چارواکي په سپینه د سیمې د خلکو تورونه ردوي وایي چې پوز او استخباراتي ادارې په شمالي وزیرستان کې بل عموم او په ځانګړي ډول په شوال کې د وسلوالو لټون عملیات کوي چې پکې وخت په وخت نښتې هم کیږي او د وسلوالو ترڅنګ پکې سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا وړي. دا عادل داوړ په خبره وسلوال حکومت او پوز پلوي کسان په نخښه کوي. خدای وایي امنیتي ځواکونه اکثر د ټیټي سطحې وسلوال وژني.
دوی دا کسان وژني چې کم د سرکار د فیور خلک دي، هغه وژني چې دوی دلته په پبلک چې کم دی په دې چې دوی د خپل همدردي پیدا کړي چې موږ خو رښتیا د ریاست او د سرکار خلاف یو. خو دا خبره نه ده چې دلته چې کم مین مین لیډرانې چې دهشتګردي پرموټ کوي هغه خو څوک نه وژني، هغه ګرځي د تورو شپو ګاډیو کې ګرځي، خو د لاندې سب ټول چې کم ورکران دي دا وژني.
البته د امنیتي ځواکونو لوړپوړی چارواکي وایي یوازې د تیر یو کال په موده کې په عملیاتو او نښتو کې د ځنو مهمو قمندانانو په ګډون 95 وسلوال او هدفي بریدګر وژل دي. د عادل داوړ او نور اسلام داوړ په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمیر اوسیدونکو ویل پولیس تر هدفي بریدونو وروسته د وسلوالو پر ضد رپورت نه دایروي او د احتجاجونو او ولسی فشار له وجې چې مقدمه یا ایف آی آر درج هم کړي نو پلټنې نه کوي او بریدګر نه نیسي. خبریال رسول داوړ وایي پولیس چې پرچه دایره کړي نو باید بیا پلټنې وکړي، خو که درج نه کړي نو هغه برید له وخت تېرېدو سره هیر شي او هیڅ پته ونه لګي.
ایف آی آر درج کول د هرې واقعې نه پس قانوني یو لار ده. دا به دوی خامخا کوي، د حکومت ډیوټي ده خو نه کوي. وجه دا ده چې هغه کله ایف آی آر درج شي نو دا ریکارډ حصه شي، او چې دا ریکارډ حصه شي بیا خلک تپوس کوي چې هغه ایف آی آر کې څوک ملوث و څوک تیرا ونیول.
د سیمې اوسیدونکي وایي په 2018 زیږیز کال کې چې شمالي وزیرستان ته ستانه شول نو انتظامی ورڅخه وسلې ټولې کړې. دوی پوښتنه کوي چې د وسلو ټولولو په ضلعه کې دننه او پر ورداخلیدونکو لارو د امنیتي پوستو باوجود وسلوالو ډلو درنې او سپکې وسلې له کوم ځایه وروړې دي. دوی همدارنګه زیاتوي چې د هدفي حملو د زیاتېدو له وجې د میرامشاه او میرالي یو شمېر سوداګرو خپل کاروبارونه پرېښول او د پاکستان نورو برخو ته انتقال کړل. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈپور وایي د ضلع په ځینو برخو کې حکومت له خلکو وسلې نه ټولې کړې نو وسلوالې ډلې هماغه وسلې کاروي.
دوه درې داسې تاثیرونه دي لکه تاسو رزمک واخلی پشه چې په هغه سه بالکل هغه د ډی وپنایزیشن وال چې کوم آپریشن وو هغه نه دي سوی. ډېرې په شوا سایډ باندې هم ایریاز دي، په سپینوام سایډ باندې هم ایریاز دي، دلته ډی وپنایزیشن نه ده سوی. نو چې چلته ډی وپنایزیشن نه ده سوی هلته خلکو دا اصله پټه کړې هم وا پرتا هم وا اوس هغه راښکاریږي
ګنڈپور وایي دا ناسمه ده چې ګواکې پولیس د شپې نه ګرځي. دی وایي خپله څو ځلې شپې ناوخته وتلی او د امنیت په موخه یې په بېلابېلو ځایونو کې ګزمه کړې.
دا چې کومه خبره ده چې بالکل ماښام نه بعد زه خپله هم 11:30 هم راغلم، 11 هم راغلم د شپې. دا بالکل ټوټلی غلط کانسپټ دی که چرته په کلیو سه او چرته په دور دراز ایریا سه داسې چې کمپلیټ سه داسې دغه وی خو هغه کېدای شي نور خو ماښام نه بعد یا مازیګر داسې چې ماته داسې دغه نه دی ملو سوي چې په بازارو سه یا په دغه سه داسې انسیډنټ سوي یا داسې سټیټ بالکل جی نے اچت کڑے دس خبر نستا
دا امنیتی ځواکونو چارواکي هم وای چې پوځیان نه یوازې شپې مهال گشت کوي بلکې پر پوستو هم دنده تر سره کوي. ګنډپور وای د 2019 زیږیز کال په اپریل کې پولیسو په شمالي وزیرستان کې د خاصدارو ځای ونیو او کار یې پیل کړ. د په خبره شمالي وزیرستان لومړی قبایلی ضلع ده چې په پولیسو کې د ترهګرۍ مخنیوي څانګه کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی فعال شوه او څه د پاسه 900 سرتیري د روزنې بشپړېدو په مرحله کې دي.
ټیرریزم کیسز چې چومره وی هغه د ساده پولیس نه ډیل کوي، هغه کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ ډیل کوي. لوکلی موږ دلته په ګراوند باندې موجود یو، بالکل رپورٹ ہوئی تو مجھ کو مراسلہ دے مجھ طرف نورسی ایف آئی آر انویسٹیگیشن اپریہنشن ٹو ڈیل ویڈ ٹیررزم دا پیورلی دا دوی کار دی.
شفیع اللہ گنڈپور البتہ زیادتوی چھ دا پولیسو پا نظام کی لاہم نمگڑتیا وشتا چھ دا ٹولو سرتیرو دروزنی تر مکمل دو ورس تا بای کار او حال زلی نتیجہ ورکڑی. امنیتی چارواکي زیاتوي چې د ولس په مرسته به نه یوازې د هدفي حملو مخنیوي وکړی شي بلکې د وسلوالو ډلو پر ضد به هم د مؤثره اقداماتو په کولو وتوانیږي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو سلام، پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږوي. د خبرونه په اخر کې دا سندره اورو. په بل خبرونه کې به زه ګل ایاس تاسو سره یم.
ہر قدم اس پر لے لاجوند حوصلے دا چمن دا گلا جوند زارول کے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو مریو گلد اس پر لے میرا پلی پٹی خست باہو نالرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو بریش میرا پلی پٹی خست باہو نالرو زیچ مینا و محبت خپل مالیات سچ مینا محبت پل مالیا یو گل دس پر لی بہ سار تو دا پل سا تو ملکن پر پل سار کو ہر یو گل دس پر لی بہ سار تو دا پل سا تو ملکن مستیا وطن د علم شمے ہر لو رنا رنا مو چمن سچ امن سے خوشحالی پل رے بار سچ امن خوشحالی پل رے بار ہر قدم مس پر لے لاجوندے حوصلے د چمن دا
سنگار یو پل دس پر لکھ